السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستانکزی یم تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ ازادي راډیو په دغه نیم ساعته خبری خپرونه کې چې شمشاد زدرانی تخنیکی چارې مخ ته وړي اوري چې افغان ولسمشر نن ټینګار وکړ دی او شمیر خلکو اعتراضونه د دې لپاره دي چې د هغوی د ناقانونه کړنو مخه نیول شوې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن له دندې لیرې شي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو قومندان له دندې لیرې سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش جنګیالیو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې له مسکو سره د امریکا اړیکې تر خطرناکه بریده خراب شوې دي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو قومندان له دندې لیرې سي. ټرمپ د دفاع وزیر جیم ماتیس او لوی درستیز جوزف ډنفورد ته ویلي چې جنرال جان نیکلسن دې له خپلې دندې لیرې کړي. دا راپور اسوسییټډ پریس ان بی سی او رویټرز د یوې نامعلومې سرچینې له قوله ورکړی دی. د راپور له مخې ټرمپ تیره میاشت له خپلو سلاکارانو سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د پرمختګ د نشتوالي له کبله دا خبره کړې ده. ده غوښتې چې پوسی د افغانستان د جګړې پای به څه وي. رویټرز راپور ورکړی ټرمپ ویلي چې افغان حکومت سره د امریکا د مرستې په بدل کې افغانستان باید امریکا ته د اټکل سوی یو تریلیون ډالرو په ارزښت له طبیعي زیرمو څخه ونډه ورکړي. ټرمپ ویلي چې چین د افغانستان له طبیعي زیرمو ګټه پورته کوي او امریکا د افغانستان د جګړې بار په خپلو اوږو وړي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکو تایید کړی چې پرون په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د موټر پر کاروان په ځانمرګي برید کې دوه امریکایي سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت له لوري په خبره سوي بیان کې ویل سوي دي چې څلور ټپي سوي امریکایي عسکر د ائتلافي ځواکونو په یو روغتیايي مرکز کې تر درملنې لاندې دي او د دوی حالت ښه دی. د ناټو د عمومي قومندان ین ستولتنبرګ هم په یو اعلامیه کې دا حمله غندلې ده او قربانیانو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کړی دی. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر خپل غاړه واخیست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش جنګیالیو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې وزارت وایند نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښمن دی.
We are concerned about the growing activity in presence of
Daesh. دای وای مش په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د ډیرېدو په اړه اندېښنه لرو. په ظاهره داعش د افغانستان په هغو ټولو سیمو کې چې حکومت پکې کنټرول نه لري خپل حضور پراخ کړی دی. نفیس زکریا ویلي هیواد به له افغانستان سره د پولي پسمه کې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر لازم اقدامات وکړي چې په پاکستان کې د دې ډلې د هر ډول حملو مخنیوي وسی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د داعش پر ضد مبارزه بریالی بللې ده. په افغانستان کې د ناټو ویاند ویلیام سالوین ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې افغان ځواکونه او په دغه هیواد کې ځای پر ځای نړیوال ځواکونه کولای سي په افغانستان کې داعش ډله له منځه یوسي، چې د په وینا د هرې ورځې عملیات یې هم روان دي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې له مسکو سره د امریکا اړیکې تر خطرناکه بریده خرابې سوې دي او د دې وضعیت پړه د کانګرس پر غړي واچوله. ټرمپ نن په یو ټویټ کې لیکلي، زموږ اړیکې له روسیې سره تر بل هر وخت ډېرې او تر خطرناکه بریده خرابې دي. د ټرمپ خبره په داسې حال کې ده چې د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو لګولو لپاره نوی قانون توشیح کړ. له هغه وروسته د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدیف وویل چې د دې قانون په نتیجه کې به د مسکو پر وړاندې سوداګریزه جګړه پیل سي. د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې د حکومت له مخالفینو سره په همس کې د نوي خوندي زون د رامنځته کولو په اړه موافقه کړې ده. د دفاع وزارت وایند ایګور کاناشینکوف نن پنجشنبې ویلي چې اوربند به د ځایي وخت د غرمې پر 12 بجې پلی سي. د خوندي زون لپاره په یاده سوې سیمه کې شاوخوا 1,00,000 کسان اوسي. د سوریې حکومتي ځواکونو د همس ولایت په شمالي برخه کې په دې وروستیو کې حمله کړې او د سوریې حکومتي او روسي جنګیالو تکو هم هلته هوایی حمله کړي دي. دا سیمه له هغو خوندي زونونو څخه یوه ده چې د روسیې په نوښت رامنځته کیږي. د کلاشینکوف په وینا دوه نور زونونه چې د سوریې په جنوب لویدیځ کې دمشق ته نږدې دي له مخکې لا فعال سوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر په رسمي توګه د حسن روحاني د بیا ولسمشر ټاکل کېدو ملاتړ اعلان کړ. خامنه‌ای نن د پنجشنبې په ورځ په تهران کې د ایراني چارواکو او بهرنیو مشرانو یوې غونډې ته وویل چې دی د ولسمشر په توګه د حسن روحاني د انتخابېدو اعلان کوي. 18 کلن روحاني چې خپل ځان ته منځلاری وایي د مې په میاشت کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر وټاکل سو. دی به د ایران په پارلمان کې د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ لپاره لوړه کوي. ټاکل سوی ده د کوسوو نوی پارلمان له انتخاباتو او دوه میاشتو ځنډ وروسته نن خپله لومړۍ غونډه جوړه کړې. د پارلمان وکیلان به نوی رئیس او د هغه مرستیالان انتخابوي او له دې سره به ولسمشر هاشم تاچی ته لاره هواره سي چې د حکومت جوړولو لپاره خپله کړنلاره وړاندیز کړي. تاچی ویلي چې دی به د کوسوو د راتلونکي په نوم ائتلاف مشر راموش رادیناچ ته د حکومت جوړولو لپاره رسمي کړنلاره ورکړي، خو ویل کېږي رادیناچ ښایي ائتلافي متحدان ونه مومي. د ائتلاف ګوند د جون په د ولسمې په انتخاباتو کې 15% رای وګټلې. د خبرونو پای.
خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. www.azadiradio.org زموږ آدرس دی. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر نن ټینګار وکړ چې د یو شمېر خلکو اعتراضونه د دې لپاره دي چې د هغوی د ناقانونو کړنو مخه نیول شوې ده. د افغانستان اجرایه ریاست د دغه هیواد لپاره د حقانی شبکې او طالبانو په پرتله داعش ډله جدي خطر نه ګڼي. دا خبره د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند هم کوي.
Certainly we believe that we've had great success against ISIS-K and we will continue.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن له دندې لیرې شي. او په هرات کې د روبوټیک ډلې غړي نن په هرات ښار کې له خپلې مشرې او ملګري فاطمې قادریان سره د غم شریکۍ لپاره د هغې په کور کې راغونډ شوي وو. د فاطمې پلار د هرات د شیعګانو پر قادریه جماعت په انتحاري حمله کې وژل شو.
خیلی حس بد بر من رخ داده، فقط بر من رخ نداده بلکه به ما می تیمم رخ داده و این اتفاقی که بر فاطمه افتاد خیلی رنج‌آوره برای همگی ما.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. دا د ازادي رادیو وروستي پښتو خبری خپرونه ده. افغان ولسمشر نن ټینګار وکړ چې د یو شمېر خلکو اعتراضونه د دې لپاره دي چې د هغوی د ناقانونه کړنو مخه نیولې ده. ښاغلی غني دا خبره په ارګ مانی کې وکړه. هغه همدارس د افغان دولت وسلوالو مخالفینو باندې هم غږ وکړ چې ژر به له ماتې سره مخ شي. حدیث پردیس د ولسمشر دغه خبرې غونډې ته ورغلی وو او په اړه هم د اوس د کابل په سټوډیو کې د علم سره جزئیات شریکوي. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ کوم مهم مسایل ښاغلی ولسمشر یاد کړل؟
ستانکزی صاحب سلامونه تاسو ته. د رادیو قدرمن اوریدونکو ته بلې لکه څنګه چې تاسو مرته یو څه اشاره وکړه، افغان ولسمشر نن د صنایعو او د معدنو د اتاق په پرانیست غونډه کې چې پارک کې په دې مناسبت غونډه جوړه شوې وه، هلته د ویل چې د تدارکاتو سیستم معیار شوی او هغوی چې وارداتي ګټې له لاسه ورکړي دي چغې وهي. ښاغلی غني ویل چې د ده کار فی سبیل الله دی او هغوی چې نن د ده پر وړاندې مخالفت کوي 50 کال وروسته به د کارونو نتیجه وګوري. دوی ویل چې دای په سمالار روان دی او د هیڅ په کیسه کې نه دی، ځکه چې د کار یعنی اساسي ګامونه پورته کوي. کڅ هم دوی ویل چې ځان ته پوره د کامیابی نمره نه ورکوي خو له ناکامۍ هم وتلی دی.
تمام تدارکات عیار شد تا در خدمت سنتکارای افغانستان و در خدمت زارین و دعاقین و بیمارای افغانستان قرار بدیم. کسایی که چی قصدشان میباید ایش که منافع وارداتی خود از دست دادن.
ولس مشر هم دار از ویل چی آغوی چی یعنی گتی پا خطر کی دی ده خپلو قیران گتو لپاره ده پا خبره میلیونونو گتی ده خلگو گتی قربانی کوی او ده سم لارانه ده و شرعی لارم هم داده چی ده خپلو گتو لپاره ده نورو گتی قربانی نشی او بلا موضوع ده و ولس مشر ویل چی وصلوال و مخالفینو تای واضح پیغام داده چی افغانستان با پر خپلو پخو دریگی او ده اشاره وکړه چی صنعتکاران با پر خپلو موټو دغه هیواد پر خپلو پخو دروي او هیڅ څوک د دوی مخه نشینی ولی همداراز د صنعت په برخه کې ویل چې له دې وروسته به هغه بودیجه چې نه ده مصرف شوی مالی وزارت باید دغه بودیجه په هغو صنعتي پارکونو کې مصرف کړي چې په پام کې د جوړ شي او دغه خونه چې نن پرانسته وشوه دوی به چاره هم کوي.
سلامات حدیث پردیس او د ازادي راډیو خبریال چې د ولسمشر اشرف غنی نننۍ خبری غونډې ته ورغلی او له موږ سره یې د هغه د خبرو وروستي جزئیات او برخې واورولې.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته وغوښت د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قماندان جنرال جان نیکلسن لدندې لیرې شي. د ازادي راډیو د خبرونو مرکزی څنګه سرچینو په حواله لیکلي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ دا وړاندیز د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د رواني جګړې بنبست بې حوصلې کړی دی. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د رپورټونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې عمله په غوسه دی چې د هغه په باور د افغانستان په جګړه کې پرمختګ نه کیږي. ټرمپ تیره میاشت په دې اړه له خپلو سلاکارانو سره غونډه کړې او له هغوی غوښتنه کړې چې د ته توضیح ورکړي چې په داسې جګړه کې چې 14 کاله یې دوام کړی د لوبې پای څه ډول ترسیمېدلی شي. دا خبر رویټرز، اسوسییټډ پرس، ان بی سی نیوز او نورو خبری رسنیو د پټو سرچینو په حواله خبر کړی دی. رپورټونه وایي ډونالد ټرمپ د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورت وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکلسن پر برطرفۍ غور وکړي. ډونالد ټرمپ هغوی ته وویل چې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې جګړه نه ګټي، نو له دې امله باید له دې دندې د هغه پر لری کولو فکر وشي. د رویټرز خبری اژانس په حواله ډونالد ټرمپ همداراز استدلال کړی چې امریکا باید د افغانستان له حکومت سره د مرستې په بدل کې د هغه هیواد د معدنو په ګټه کې چې $1 trillion ګڼل کیږي خپله برخه ولري. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ شکایت کړی چې په افغانستان کې د جګړې بار د امریکا پر غاړه دی، خو د معدنونو او طبیعي زیرمو ګټې به یوازې د چین حکومت ته رسیږي. ډونالد ټرمپ له دفاع وزیر، امنیتي چارواکو او خپل سلاکارانو سره تر دې غونډې یو ورځ مخکې یو شمېر هغه منصبداران په سپینه ماڼۍ کې د غرمې ډوډۍ ته وربللي ول چې په افغانستان کې خدمت کړی دی. ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه له هغوی سره خبرې کړې او د هغوی نظرونه یې اورېدلي دي. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې په سپینه ماڼۍ کې له وربلل شوو کسانو یې پوښتنه وکړه چې امریکا 10 کاله په افغانستان کې پاتې سوه او دی غواړي پوه سي چې امریکا ولې دومره موده هلته پاتې سوې او څه باید وکړي. ټرمپ خبریالانو ته ویلي ما د ډیرو خلکو زیات نظرونه اورېدلې، خو دا ور ما غوښتل چې له هغو کسانو سره خبرې وکړم چې په افغانستان کې وخت تیر کړی او هلته خدمت کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکلسن د لرې کېدو پریکړه لا نه ده سوې، خو رویټرز خبری اژانس وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د جمعې په ورځ یعنی سبا بیا له خپلو امنیتي سلاکارانو سره وګوري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان جوړی ریاست دغه هیواد لپاره د حقانی شبکې او طالبانو په پرتله داعش ډله جدي خطر نه بولي. د جوړی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنځمې پورس په خبري غونډه کې ویل افغان حکومت د دې ډلې پر ضد جدي مقابله روانه کړې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جری ریاست مسولین کوسه هم داعش یو خطرناک تروریستي ډله غنی، خو وایي چې دا ډله د دې هیواد په وړاندې د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې په پرتله جدي ګواخ نه دی. د جری ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د پنځمې پورس په یو خبری غونډه کې وویل چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جدي مبارزه روانه ده او د دغه ډلو له ختمېدو مخکې به پایته ونه رسیږي.
دا
وایي داعش یو تروریستي ډله ده او موږ دا خطر ګورو، خو په مقایسوي ډول له طالبانو طالبانو او حقانی شبکې څخه جدي ګواخ نه دي. اساسات او ایدئولوژي له افغانستان سره مطابقت نه لري، نو په همدې دلیل به په دې هیواد کې ځای ونه مومي، خو اړتیا شته چې له داعش سره مبارزه وشي. اجرایه ریاست په داسې حال کې د داعش ډله له وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې څخه وروسته دریم خطر ګڼي چې دغه ډلې د روانې اونې د سه شنبې په ماښام په هرات کې د جوادیه په مسجد حمله وکړه چې لامل یې 33 تنه ووژل شول او له شپېتو ډېر ټپیان شول. دې ډلې په روانه اونۍ کې په کابل کې د عراق په سفارت هم حمله وکړه چې 2 تنه ملکی افغانان پکې ووژل شول. داعش ډلې د تیرو 2 کلونو په اوږدو کې د روښنایي غورځنګ د غړو په ګډون د باقر العلوم په مدرسه، په سخی زیارت، الزهرا مسجد، سردار داود خان روغتون او په یو شمېر نورو سیمو حمله وکړه چې لامل یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دې ډلې همداراز د هیواد په ختیځ ولایت ننګرهار کې فعالیت درلود چې حتی امریکایي پوځیانو پرې په اچین ولسوالۍ کې تر ټولو لوی غیر هستوي بم هم استعمال کړ. سره له دې چې په لومړیو کې دې ډلې زیات فعالیتونه درلودل، خو افغان او امریکایي چارواکي د دې ډلې د ځپلو خبر ورکوي، تر دې چې په افغانستان کې د ناټو د غوص ملاتړ ماموریت ویان ویلیام سلیوین وویل چې په تیر یو کال کې د داعش ډلې د وسلوالو شمیر له 3000 څخه تر 0 کسانو راټیټ شوی دی. په ورته وخت کې د جګړې او سولې انسټیټیوټ یو شمیر غړي وایي چې باید د دښمن ترمنځ تفکیک ونه شي. د دې انسټیټیوټ یو غړي حکمت الله عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې خاطر داعش جدي خطر نه ګڼي چې په دې برخه کې د روسي او ایران اندېښنې راکمې کړي.
اوس په دې کې شک نشته چې داعش تر طالب کمزوري دی، مګر که چیرې داعش په همدغه حرکت باندې مخکې ځي نو بیا به ورځ داسې راشي چې طالب او داعش به یو اندازه قوي وي، او په هغه وخت کې به طالبان هم د دې توانایي ونه لري او یا به نه غواړي چې بیا د داعش سره جنگ وکړي، چون چې دا دواړه ګروپونه بیا یو اندازه کوي وي.
ښاغلی عظیمی هم داعش ډله د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې په پرتله جدي خطر نه ګڼي، خو وایي چې په اوږد مهال کې به دا ډله خطرناکه ثابت شي.
و مردل چې د افغانستان اجرایه ریاست وی داعش د طالبانو او حقانی شبکې په نسبت دومره د افغانستان لپاره خطرناک نه ده. د په افغانستان کې د غوص ملاتړ ماموریت هم د روسي چارواکو هغه اداوې رد کړي او ویلي دي افغان او بهرني ځواکونه د هغه اداوې رد کړي چې ګواکې افغان او بهرني ځواکونه د داعش په وړاندې سمه مبارزه نه کوي. د ناټو په مشرۍ د غوص ملاتړ د ماموریت ویان ویلیام سالوین له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د روسیې هغه باور هم تیروتنه وبلله چې ګوندې داعش ډله ځپلی شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له طالبانو سره د روسیې د مرستو ویل شوي او روسي چارواکو بیا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د مبارزې په څرنګوالي انتقادونه کړي. یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې په دغه هیواد کې د داعش پر وړاندې مبارزه بریالۍ ده. په کابل کې د دغه ماموریت ویان ویلیام سالوین له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د داعش سره د مبارزې په برخه کې د روسیې ادعاوې بې بنسټه دي.
Certainly we believe that we've had great success against ISIS-K and we will continue.
دوی وایي دا وخت مونږ په دې باور یو چې د داعش پر وړاندې بریالیتوبونه لرو او دوام ورکول شو. روسیا ادعا کوي چې د داعش پر وړاندې یوازې طالبان جنګیږي، دا حقیقت نه دی. روسیا کدا سانګيري چې دوی د طالبانو ملاتړ وکړي او طالبان په داعش حمله د تیر وطن ده. طالبان یوازې د قاچاق په خاطر له داعش سره جنگ کوي او بس. د نوموړي په باور په افغانستان کې داعش بل څوک نه بلکې یوازې افغان او نړیوال ځواکونه ځپلی شي چې پر وړاندې هر ورځ عملیات کوي. ښاغلی سالوین وایي دوی ویني چې روسیا له طالبانو سره خلاصې خبرې کوي او په افغانستان کې د سولې په تړاو هغوی مسکو ته اوربولي، خو دی روسیې ته وړاندیز کوي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره د یوازې له افغان حکومت څخه ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په شمال کې سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د روسیې له مرستو ویلي، خو روسیې بیا له طالبانو سره اړیکې سولې او د خپلو وګړو د امنیت په خاطر بللې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو ته غوښتست. د افغانستان د روبوتیک ټیم غړي نن په هرات ښار کې خپل مشر او ملګری فاطمه قادریان سره د غم شریکۍ لپاره د هغې په کور کې راغونډې وې. د فاطمه قادریان پلار د هرات ښار د شیعهګانو پر قادریه جماعت په انتحاري حمله کې ووژل شو. په هرات کې د حملې مسؤلیت د داعش ډلې واخیست. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر نن د فاطمه قادریان له ښوونکو او ملګرو سره خبرې کړي چې جزئیات یې د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اوري.
د ازادي راډیو خبريال وای فاطمه قادریان خبري نشوي کولای. هغه د افغانستان د روبوتیک ټیم مشره و. د فاطمه قادریان پلار په هرات کې په ورستي انتحاري حمله کې وشل سوی دی. او ملګری نن لیدو ته ورغلی و.
خب فاطمه قادریان اصلا روی خوبی نداشتن، وضعیت اینا واقعا وخیم بود، خیلی اصلا صحبت کردن نمیتونستن. پدر مادر جان گفت که اینا دو دفعه از دیروز برای از اینا سیروم وصل کردن. دکتر حامد بالا سرازی
داده افغانستان در روبوتیک تیم و غری کوثر روشن و چی نن په هرات کې د ازادي رادیو له خبريال سره خبري کوله. د افغانستان د روبوتیک تیم غړو انجنونو اول وار په مطبوعاتو کې لدی عمل غوغا جوړ کړ چې سره لدی چې په واشنگتن کې په نړیواله سیالي کې ګډون ته غوښتل شوی و. په کابل کې د امریکا سفارت د ویزې لور کولو ډډه وکړه. هغوی د امریکا د ولسمشر په مداخله امریکا ته د تګ لسرو ځنی اجازه ترلاسه کړه. د هرات د شپږ زده کوونکو په واشنگتن کې د سپینو زرو مډال وګټل. د دې ټیم روزونکي فرزانی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د فاطمه قادریان د پلار وژل کېدو د ټیم پر ټولو غړو بد اغیز کړی دی. د هرات ښار په څلرمه حوزه کې پر یو مسجد په وروستۍ انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ دېرش تنه ووژل او اووه شپېته تنه زخمیان شو. په دغو کسانو کې یو د فاطمه قادریان پلار و. هغه څوک چې فاطمه قادریان به یې تشویقوله او د ښې راتلونکي لپاره زحمت ته یې هڅوله. د ازادي راډیو خبریال وایي فاطمه قادریان شای نور هغه سړی ونه لري چې د دې تر شا کلک ولاړ و. هغه نن ناروغه وه او له ځایه د پورته کېدو توان یې نه درلود.
مول جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشانی غوارو.
د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویبپاڼه باندې هم اوریدلی شئ. نای یاد افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي کوم جزایي کوډونه چې د حکومت پر ټولنیزو شبکو لګول شوي اکثره خلک ورسره مخالف دي. د دې ادارې اجرایی رئیس مجیب خلوتګر د پنځمې پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو کوډونو پلي کول د بیان او فکر ازادي او د خلکو فردي حقونو ته زیان رسوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي د هیواد د اساسي قانون او د رسنیو د قانون له مخې د هیواد د رسنیو او ټولنیزو شبکو د کارونې ملاتړ کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وای د دوی یو سروې خی کوم جزایی کوډونه چې د حکومت لخوا د ټولنیزو شبکو پر کارکونکو لګول شوی د هیواد اکثره خلک په ځانګړي ډول لوستې طبقې ورسره په مخالفت کې درولې ده. د دغه ادارې اجرایی رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
سروې کې نای انجام داده در افتی رسانه‌های اجتماعي نشان میده که
د وویل کومه سروې چې نای د ټولنیزو رسنیو په اړه کړي خی چې په سلو کې درې اتیا کسان چې پوښتنه ورزنه شوي د حکومت لخوا پر ټولنیزو رسنیو د لګول شوو کوډونو د بدلون غوښتونکي دي. ولس سلنه یا په دې اړه بیخي معلومات نه لري او یا په همدې شدت سره غوښتونکي دي.
چونین تو شدت هستن.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د جزا د قانون په لومړي فصل کې د ټولنیزو شبکو په اړه شاوخوا پنځوس موارد لیکل شوي چې له نیمایي څخه زیاتې د ټولنیزو شبکو کارول محدودوي. د وای په دې کوډونو کې داسې کلمات راغلي چې تعریف شوي نه دي. له بله پلوه تولید ته پکې هم جرم ویل شوی. مثلا د ځینو فلمونو او تصویرونو تولید پکې جرم ګڼل شوی دی. د هیله وښوده چې حکومت په دې برخه کې بدلونونه راولي. د نای د ادارې مسؤلینو وویل په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د کارولو ونۍ هر کال د اسد د میاشتې له لومړۍ ورځو څخه پیلېږي او د دوی په خبره هدف یې دا دی چې خلک له ټولنیزو رسنیو له ګټو سره بلد او د ضرورت په وخت کې وکاروي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د ټولنیزو شبکو او رسنیو د کارونې لپاره ټول کوډونه د هیواد د اساسي قانون سره سم په پام کې نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټولنیز رسنۍ به قانون پرانا کې چې د ټولنې رواني امنیت او اخلاقي سلامت ته زیان ونه رسیږي او د اطلاعات فرهنګ وزارت مکلف دی چې دا قانون تطبیق کړي.
د نوې د ادارې د معلوماتو له مخې اوس د افغانستان دیرش فیصد خلک د خبرونو اطلاعاتو او علمي معلوماتو د ترلاسه کولو او تفریح موضوعاتو لپاره له انټرنیټ څخه ګټه اخلي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو د مساوي پر توشي سخت انتقاد وکړ او ویل چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو هر هیله له منځه وړي. میدویدوف ته څرګنده کړه چې د بندیزونو توشي له روسیې سره د تجارت پر سر د جګړې اعلان دی. جزئیات د فرشتي جلال زی په ریپورت کې.
د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف نن پر فیسبوک لیکلی چې دا هیله نور نسته چې د امریکا له نوې ادارې سره به زموږ روابط ښه شي. دیمیتری میدویدوف ویلي د ټرمپ ادارې په ډېرې کمزورۍ خپل اجرایوي صلاحیت کانګرس ته تسلیم کړ. د امریکا ولسمشر پرون پر روسیې د بندیزونو مصوبه توشیح کړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر دغه مصوبه له تیروتنو ډکه وبلله او د توشیح پر مهال یې اشاره وکړه چې شایي په بشپړ ډول عملي نه سي. ډونالډ ټرمپ د مصوبې په پای کې د لاسلیک ترڅنګ ولیکل چې سترې نیمګړتیاوې لري او د ده د ادارې توان محدودوي چې د امریکا له بهرنیو رقیبانو سره معاملې وکړي. د امریکا کانګرس پر روسیې د بندیزونو لایحه چې پر ایران او شمالي کوریا هم بندیزونه پکې شامل دي په زیاتو رایو تصویب کړه او د توشیح لپاره یې سپینې ماڼۍ ته واستوله. ډونالډ ټرمپ د مصوبې د لاسلیک پر مهال وویل چې دا کار د امریکا د ملي وحدت د ساتلو لپاره کوي. خو د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف نن پر فیسبوک لیکلی دی چې د ټرمپ ادارې په ډېرې کمزورۍ خپل اجرایوي صلاحیت کانګرس ته تسلیم کړ. د روسیې صدر اعظم پر فیسبوک لیکلی د امریکا نظام پر ټرمپ بریالی شو. ولسمشر ټرمپ له نویو بندیزونو سره موافق نه و خو مجبور شو چې توشیح کړي. موږ به د خپل اقتصادي او ټولنیزو چارو د پرمختګ لپاره په کراري کار کوو. تیرو کلونو موږ سره زده کړل چې څرنګه دا کار وکړو. د روسیې صدر اعظم زیاته کړې چې د امریکا بندیزونه بعد واشنگتن او مسکو پر اړیکو داسې اغیز وکړي چې اصلاح یا سمول به امکان نه لري. خو د هغه په وینا دا به روسیه لا پیاوړې کړي ځکه مسکو مجبور دی چې خپلو مالونو ته نوي مارکیټونه او صنعتي بازارونه پیدا کړي. د امریکا متحده ایالاتو پر روسیه نوي بندیزونه له دې امله لګولي چې د ادعاو پر اساس مسکو تیر کال د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې، په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او کریمیا په زور له هغه هیواد جلا او له ځان سره یو ځای کړی ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا بندیزونه خطرناک بللي او ویلي دي چې غبرګون څرګندول د دوی حق دی. د یادونې وړ ده چې د روسیې حکومت تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه وکړه چې په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت 555 کارکونکو کم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې سرګی لاوروف د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره چې لا هم د دوی په وینا له روسیې سره د همکاري لارې لټوي او د بندیزونو له توشیح راضي نه دی وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبه او یک شنبه په ورځو د آسیایي هیوادونو په سرمشري ځکه لا سرګی لاوروف سره لیدنه کوي.
او دا هم یو جالب رپورت. کسبګر او کارګر خلک که د نړۍ هر ګوټ ته لاړ شي اوزګار نه پات کیږي. په همدې ترتیب یو افغان ځوان له افغانستانه راغلی اوس په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې ده او کار هم ورته برابر شوی دی. هغه په افغانستان کې مالونه یا څاروي څرول او اوس په سویډن کې هم دغه کار کوي. ښه ده چې په دې اړه رپورت ورو لفري بازار.
له کوچنوالی په یوې داسې کورنۍ کې را لوی سوی چې د پسونو او وزو رمې درلودې. محمد حنیف د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې لوی سوی او چانس یې نه دی موندلی چې ښوونځي ته ولاړ سي. هغه فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په هلمند کې طالبانو مور او پلار وروژلي او دی اړ سوی چې له هغه ځایه سویډن ته وتښتي. حنیف ولس کلن دی. سپورتي بوټونه، قهوه‌ای رنګ جاکټ او پتلون او د بل هر سویډنی تنکی ځوان په څیر ګرځنده ټلیفون په جیب کې خو د ستاکولم د لیډینګو سیمو په شنو چمنونو کې چوپانې کوي. دی وایي په افغانستان کې موږ ډېرې اوزې او پسونه درلوده، نو کله چې لیډینګو ته راغلم ما وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړم او یو څه سویډني ژبه هم زده کړم. دی له شاوخوا یو نیم کال راهیسې په سویډن کې ژوند کوي او د پناه غوښتنې دوسیې ارزونې ته انتظار باسي. دی وایي وروسته له هغه چې له طالبانو سره یې کار کول رد کړه، هغوی یې پلار ووژه او کاکا یې مرسته ورسره وکړه چې له هغه ځایه سویډن ته ولاړ سي. محمدي خپلې اوښکې وچې کړې او خبریال ته یې وویل چې تېر دوبۍ یو چا زنګ ورته وهلی و چې طالبانو یې کاکا هم ووژه. تر شنه اسمان لاندې د لیډینګو په شنو چمنونو کې د پسو او زو د رمې په منځ کې محمدي د خپل هیواد له کړکېچونو ډېر لیرې ژوند کوي. دی چې کله له ښوونځي فارغ سي نو له خپلو دغو ملګرو سره وخت تېروي. هنریک پونتین د هغه فارم خاوندې چې محمدیه په خپل خواشه رمی ترځایونه توړي د دغه وزول شیدو څخه د لیدینګو په یو کارخانه کې پنیر تولیدېږي. پونتین وایي پناهغوښتونکي یا نور د طلب کسان د اړیکو پر اساس دغه ځای ته ورځي. دی وایي محمدی دغه کار ډېر ښه پر مخ وړي ځکه تجربه یې لري.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
خوست وقت ازادی رادیو تغاگست چه پتول افغانستان که پا دولت شپگنوی منزنی چپا او اف ام سلا شرپین زبانده ده سهار لو ده مخام تر و خبرونی کوی. پختو خبری خبرونه همدل تختمیگی دری پروگرام ستار فروغ ورندی کوی. میروانی.